در پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنې کړې چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هره برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبر پانی له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی ویلي غړي هیوادونه یې له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی یوه اونۍ وړاندې یعنی د تیرې اګست میاشتې په 1 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ حوزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیې، عربي اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده، خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکي فضل هادي وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له کاتبه ډېر اغیزناک نه وي، خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
د هیاتونو د راتګ یو پایله نتیجه دا کې دا وشوه او کېږي چې افغانستان ته طالبانو ته اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده، او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي او په طالبانو تحریک کې 15 کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله د اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده، نه د کلونو.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
دیو میرمنی غاک مو باوری ده چه ویلی پا کورانهی که دیو نفر پا گرتی باندی طولی ستونزی نحل کی گی. ده طالبان حکومت افغان میرمنی پا داسی وقت که لکار اوزگاری کری چه دی خزو پا خبره بیشمیر اقتصادی ستونزی لری. بلخواد ده کورانهی و نارینه هم دی طرفدار دی چه خزی کار وکری اول دوی سره ده اقتصادی مشکلاتو پا حل که وگور کری.
ما په نظر باندې ډېر مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزی هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې چې نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا خپل حق ته نو بیخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي سي، یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستې، خپل ځان ته یې مشکل، د کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده، یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسم، په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه د وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او لږ شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او بڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، میرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس درس می ورکاو په یو خه معتبر ځای کې می درس ورکاو خو لبل مره را بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تش پیغام صنف پورې شول یا خود مکتبو مثلا کوم صنفونه کم شول همداس استادان سره کم شول همداس بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دی او کوم چې شته دی هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دی او ځینې خلک بیا مجبوری نه استفاده کوي نو بس اوس موږ په کور شولو هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړی اوس هغه هم نشته
درت وایه چې په ژوند کې د څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هره نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو غټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي دا بهتر وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه شته ما بس زیاتره کورنۍ هم دا ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي
بالکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خاص هم دی خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او مېرمنې تر منځ د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا به چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګینه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل د هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول هغه بعضي ښځو چې یعنې د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دې ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي
بله زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لمسی داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته زه نه پوهېږم دوی کوم اسلام عمل کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وباندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. درته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راغیم اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه جارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر کله رواني اړخ نه د څومره ولوي ضربه ده خځینه طبقه ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نلری. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بې لارې دي، دی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار مه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستی نسي تلی، درس خواستی نسته، کار خواستی نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقه تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
حد اقل کولای شم یو کتاب لولم، خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولای، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی، نو طبعاً هغه به په کورو کې کښېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، یا همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یو میرمن شي، هغه بیا څه رقم مثلا یو خور شي، یو مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اثر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همو کومه ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ پیتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي. کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي، د څومره بد اثر درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته، خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل، پرته له شکه د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباعو ته دا ډیره یوه مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه زمونږ په اسلامي ټولنه کې مطرح دي، چې یو د بشري حقونو له اړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره، نړیوالو پرنسیپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1947 اعلامیه چې د دې له مخې جوړ شوې دي، او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین، زمونږ ښه شریعت اسلام مونږ راکړي دي. نو حقونه د انسانانو، که هغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، که اساسي حقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني، دا ټول هم په اسلام کې، هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې، او په نړیوالو پرنسيپونو کې دا جوړ شوې شوی دی د دغه حقونو ندرناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي، انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده، د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا حتی سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپل د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي.
مېرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې مېرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي واقعا.
کله چې له مېرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې مېرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څېرې چې په خپله مېرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګرځه، داسې څومره له رواني اړخه دا مېرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل د قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړې ده چې داسې حکومتونه ناپایدار وو، او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده. بخصوص په افغانستان کې هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درانه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیر یو حکومت ولی د انساني حقوقو په تامین باندې استواري، د بشري حقوقو په تامین باندې استواري، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پښتوانه لزان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیر دغه سي د مېرمنو په حق کې لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اختکی یا وخته دی دا پرته لشکه هغه مېرمنه چې هغه په کار باندې هغه خويندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي هغه یو دم له تحصیل نه منه کول یو دم له تعلیم نه منه کول یا له کار نه منه کول دا تبان خپل منفي تاثیرات لري بهتره به دا و چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وي او مستل دې شي یو انساني ټولنه د یو حق نه محروم شي باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وي نو مخکې دې چې مکاتب بند شوي وي د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وي وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وي نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی د شریعت احکام منی په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي حکومت سره خپل لاس ورکړي او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونخري
بله په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تللي او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي خو کار نسته زده کړې نسته هر څه بند دي او له تفریح نه یم تاسو راګرځوئ په کور باندې کینوئ بلاخره سرحد د دو میرمنو چیرته رسیږي
دا چې خلک له دغه حقونه نه محروميږي یا مثلا میرمن له دغه حق نه محروميږي نو دا طبعا خوشنون کې خبره ده پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري یو خوشاله ژوند ولري هر انسان ضرورت لري تفریح ته که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده
بله په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي او یا یتیمان په کور کې لري یا د سوک لري چې هغه کار نیسي کولای هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی د خمر نښتل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي خو که بیا هم دا یادونه وسی هغه کسان چې هم دا وسی وي مړی ډوړي ته احتیاج دي دوی نو څه وکړي دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري بیا نو دوی څه وکړي بیرته
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده د هر انسان حق ده چې کار وکړي هغه کناري نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده مخکې له دې نه چې یو حق نه یو انساني ټولنه محروم شي باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیل باید موجود وي تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي نه انسانی ټولنه محروم شي له خپل حق نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي نو بهتره به دا و هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوی وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابی د هغه څه کارونو زمينه ورته مساعده شوی وای تر څو دوی خپل اقتصاد ترنه تمویل کړی وای نو دا مشکله خبره ده واقعا او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي او کاتروسه موجوده نه و پښه دی باید ورته منستر شي جامع طرحه ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته تر څو هغه خويندې زموږ مسلمان خويندې چې دوی ضرورت لري کار کول ته او خپل یو مړی ډوډۍ د کار کول لري استر اول د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریخودل کیږي هغه کارونه چې نه ایجابې دي او میرمنې لپاره یا اسلامي امارات غواړي چې هغه ځایونه ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغه ځنه معنی کې بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منستر اول شي
بله استاد اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل سوي په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالت بیرته سميږي او دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي ادي اقل د دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دا مېرمن نه په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناشته ولاړ وکړي، دوی کینی وسره دغه مشکلات وسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم لارې، هر مشکل د تفاهم لارې او د طرح لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی حکومت اصلا د دوی مېرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بین دومره مشکلات. که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپله د طالبانو غبله دوره کې ځینې میرمنې لږه وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه یې ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه له ژبې نه چې دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې. که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه، دا به څومره ګټور وي؟
دغې مسئلې لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي، دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغو مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره قم وینئ؟ مثلا لغه وخت نشه کله جمهوریت سقوط کړی، د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې له دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی، هغه که خځې د کناری نه.
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي. زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي، له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده. همدارنګه د مېرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کیږي. خو لکه مخکې مې ویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي، حکومت نه مداخله هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګ خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکې کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده. پر ځای د دې چې دا انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره د فکر کوم لاس دی ورکړي تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، کدا حالت هم داسې دوام وکړي ورستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکی تاسو ډول ګوري؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغه بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم ویل، بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپیره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده. ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترنه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خويند چې ترنه محروم دي، هغه حقونه ورته تضمین کړي تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي. داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې هغه حالت افغانستان ورداخل نشي.
د بله یو چې په دې ورستۍ کې لیدل کېږي اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په لهر لوري نه سختي ډیره ګوري دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې خپل کور څه ناڅه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي او ولایت ادارې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډېر جدي ستونزه ده افغانستان کچېری درس یو حکومت درلودلای چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کیدله د دې ستونزه هغه ډېر فشار بیا هم پر ملت باندې ده او په ځانګړي توګه په مهاجرینو باندې ده کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کیږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې نو متاسفانه از موږ ډیری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي ډیر راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي انساني کرامت یې تر پښو لاندې کیږي اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي سره له دې چې دغه هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کیږي بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي زما هیله ده چې هغوی د افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي کچېرې د سرمایه گذاری په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي
بله استاد تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې د نننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کی هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخ نه کوي خو په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کی دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پریږدي یوازې الکان د بده زمینه برابرېږي چې دا بیا ظلم دی د ټولنې نیمایي وګړو سره تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوي چې دوی د تحصیل لپاره تللي نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زرخه کا چې افغانستان غونډې ملک د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کې چې هلته حاکم نظام انجونی درس ته نه پریږدي
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پریښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته دا د دوی ناهیلي څرګندوي نو دلته یوازې د انجونو خبره مطرح نه ده دلته د کار کولو خبره مطرح دا په عمومي ډول سره زمونږ ډیر ځوانان دا اوس بیکاره دي له بیکاره نه رنج دي په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشانه باندې کور خرڅ کی زمکه خرڅ کی او بیا لاشي به هر ځای لاشي هلته کار وکړي روزګار وکړي او د خپل د استعداد هلته استفاده وکړي کار په تحصیل کې نه دي جنو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې د حکومت اراده پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخه ته
بله نو دي تاسو خبرې به وستي د جنو پاکله او د خزو پاکله چې له نه د حق اخیستل سوای کچیر نړیواله ټولنه هلکانو ته د زمينه برابر هم کینو د انجونی بچنګ کیږي
د انجونو د تعلیم لپاره غوښتنه ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي دوی پرې نګ دي چې زمونږ مسلمان خويند دي نور هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کی یا هم تلاړ شي د تحصیل لپاره زمونږ غوښتنه ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمينه برابر شي تاسو زمونږ خويندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلامي اجابه یې په هغه چوکاټ کې دننه د خپل تحصیل او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبور نه شي چې نور هیوادونو ته کډوالۍ شي د تحصیل لپاره
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه
دران دوستانو دا ود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
نه